کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې ستړي مسې د ازادي رادیو د پښتو نیم ساعت خبري مجلس فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. نن پر امریکا د 2001 کال د القاعده شبکې لخوا د بریدونو اتلسمه کلیزه ده. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې به په دې اړه د یو تحلیلي راپور ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د چارواکو څرګندونه هم واوري چې وایي تر شلو ډېر ولایتونو ته یې حساس انتخاباتي مواد رسولي دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
نن پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو اتلس کال پوره سول. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکایانو قربانۍ د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره د افغانستان سره تعهد ته لا ټینګوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر سرپرست ویلي د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د سرپرست ادارې باید وڅېړل شي. او د ایران جمهور رئیس امریکا باندې غږ کړی چې د جګړې خیال دی له سره وباسي. نن پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو اتلسم کال پوره سو. ټاکل شوی چې نن به د هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې راوځي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک په تروریستي حملو کې ووژل سو. د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک او واشنگتن ښارونو باندې تروریستي حمله وسوې. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دې مناسبت په ځانګړو سمو کې ګډون وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جامباس نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې په دې مناسبت جوړو سو مراسم او تویل چې د سپتمبر 11مه هر امریکایي وګړي چې په افغانستان کې خدمت کوي ځانګړي معنی لري. بس نن په کابل کې مراسم او تویل چې د امریکایانو قرباني د افغانستان لپاره د دوی تعهد لا مضبوطوي او دا تعهد کوي چې هغه پیښې به بیا نه تکرارېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت د سرپرست عبدالحکیم منیب داوی باید وڅېړل سي. منیب دا کړي چې تیره جمعه د ارګ په جماعت کې د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني غړي مولوي ترخیل او د هغه ورونو سپکاوی ورته کړی او حمله یې ورباندې کړې ده. ترونی د افغانستان جمهور ریاست د موضوع د چیرلو یو پلاوی هم ټاکلی وو. د یوناما سرپرستی انګرید هایدن ویلی چې د مولوی منیب داوی باید وچیرل سي او انصاف باید وسی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دې اړه جدي څېړنې کوي. مولوی ترخیل دا کړی چې د حج او اوقاف وزارت سرپرست د دوی یو شمېر علماو او مؤکلینو ته د خپل دفتر کې سپکاوی کړی خو تورې پر دوی لګولی دی. د دې مسلې د سپیناوي لپاره ازادي رادیو پر خپل ویب پاڼه تاسو ته نور معلومات درکولای سي. ازادي رادیو ټکی کمپنی یو مفصل رپورت هم خپور سوی. د بدخشان والی وای د کرانو منجان ولسوالي او هلته د لاجوردو کان له ورسوالو طالبانو برته ونیول سو. محمد زکریا سودا نن ازادي رادیو ته ویل چې کرانو منجان ولسوالي نن سهار وختي حکومتي ځواکونو د ولسی پاتونکوونکو په مرسته ونیو. کرانو منجان دوه میاشتې مخکې ورسوالو طالبانو نیولی وه. د بدخشان وردو جو یمګان ولسوالي هم په تیرونی کې له سوال طالبانو برته ونیول سوې. د ورزګان او کندهار لوی لار نن هم تړلې پاتې سوه. له تیرو شپږو ورځو راهیسې دا لار د موټر او مسافرو پر مخ بنده ده. په ورزګان کې یو موټر چلوونکي نن ازادي راډیو ته وویل
د دې موږ ته خطر راځل دي چې موږ د خاکري لار رایل نه کې موږ لار نه یې لکو. طالبان اقتصاد مو په دغه پر بدلې دي چې یڅوک د ماشام ډوډۍ ولا کړی دي. دا چې موږ ونان په دغه خلکو ستاسو د ماشان ګوري نه لري چې دی وخ
خلک دا کوي چې لار وسوالو طالبانو بند کړی دا دوی وای چې پرونی جرګه هم ورستولې و خو طالبانو یې غشتن نه منلی او ویلي دي چې د خاکریز ولسوالي لار باید خلاص شي. خو د وسوالو طالبانو یو ویاند ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې لار د مختلفو دلایلو لمخې تړل سوې ده. د ایران حکومت پر امریکا ژغ کړی چې د جګړې خیال له سره وباسي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د سیاسي کړکیچ پوښتنه کوي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د ایران په وړاندې سخت دریځ درلود له دندې لري شو. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن د خپل کابینې غونډې ته وویل چې امریکا باید په دې پوه شي چې د جګړې فکر یې په ګټه نه دی. د روسیې د ګاز ستر دولتي شرکت ګازپروم ویلي چې د اروپایي محکمې د پرونی پریکړې په اړه چې پر اساس به یې د اوپال له پایپلاین د ګاز ماراو یا جریان کمزوری شي څېړنه وکړي. د اوپال د ګاز نه لیکه د روسیې د ګاز ستر شرکت ګازپروم ګاز د روسیې د نارت ستورم دوهم نلیکی سره نشلوی او رسوی دغه نلیکه جرمنی ته د روسیه غاز رسوی د روسیه حکومت د اوپال نیمایي شریک دی. دا خبر د رويټرز خبري اژانس په حواله خبر شوی. رويټرز وایي چې د اروپایي معتبرې محکمه پرون په لوکزامبورګ کې پریکړه وکړه چې د اوپال لاري د غاز جریان باید کمزور شي. محکمه وویل چې پر اوپال د غاز جریان باید د نارت ستورم یو پایپلاین 50% ظرفیت ته راکم شي. د پریکړې د اروپا د کمیسیون مخکنی فیصله چې په 2014 میلادي کال کې کړې و لغوه کړه. د اروپا د پرونی محکمې ویلي چې هغه مهال ګاز ته د پولند د اړتیا په پام کې نه ونیول سوی او د اروپا د اتحادیې د انرژۍ د همغږۍ پالیسي تر پښو لاندې کوله. او د تاجکستان په خوجند ښار کې یوې محکمې د یهووا ویټنس مذهبي ډلې یو غړی د مذهبي کرکې خپرولو په جرم په 1.5 کال زندان محکوم کړ. د یهووا ویټنس د عیسویانو یوه ډله ده. د تاجکستان حکومت په 2008 میلادي کال کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز ولګاوه. محکوم سړي ویلي چې پر د لګېدلې تور سم نه دی عادلانه فیصله نه ده سوې او د یوازې خپل مذهبي عقاید بیانول.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. نن په امریکا کې د القاعده ډلې د تروریستي بریدونو 13مه کلیزه ده. په دې موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جګړو په پایله کې د القاعده شبکې برخلیک څه دی؟ یو افغان پوځي کارپوه وایي
کاملا د افغانستان څو وسم جلبي ګرځ لري، فعال لري، طالبان سره دې نږدې ارتباطات لري او امکان لري چې الزواهری چې ځین سره رهبر ګڼل کېږي هغه په افغانستان کې یا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د نړیوال خطر هسته او خطر همسه امکان د خطر وجود لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تازه سرګندونو کې ویلي چې تر اوسه 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلي دي. بلخوا د دغو انتخاباتو د شفافیت د څار یو مؤسسه ایتوا وایي چې د دې انتخاباتو لپاره کمرنګه کمپاین تر اوسه په افغانستان کې ساری نه درلود. د دې مؤسسې غړی حبیب الله شینواری
وڅانی د ولسمشي دي ساتنې او د ولسم کار ولسمشي دي ساتنې اصل مقایسې وړ نه دي. دا د ول کمپاین یعنی اولین ځل دی چې موږ په انتخاب افغانستان کې
د تروریستي ډلو پر وړاندې د اقداماتو د چټکوالي په اړه به مو د امریکا د ولسمشر د تازه فرمان څخه هم خبر کو. که وخت نور راپورونه هم لرو د مجلمو ته شپږ نیمو بجو ده. دوستانو مخکې تر دې چې د افغانستان د انتخاباتو اړوند مسلو ته ورسو ورځو د سپتمبر د یولسمې پیښې په اړه یو راپور ته لنن څخه تلس کال وړاندې القاعده شبکې په امریکا بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکښې وژل. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله چې لا هم په دې هیواد کې په جګړه بوخت ده. امریکا وایي چې اوس هم القاعده په افغانستان کې فعاله او نړۍ ته ګواښ ده. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان له کابل رپورت لري.
که څه هم امریکا د 2001 کال د سپتمبر له 11 وروسته د القاعده او نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره افغانستان ته راغله، خو لا هم د غډله په افغانستان کې فعال ده. د افغان ولسمشر مرستیال بیان ده. دورانی وزیری ازادي رادیو ته وویل چې لښته پرمختګونو سره بیا هم په دې هیواد کې د القاعده ګواښونه استه.
بعد هم بعد قانونو راهیسو او هم افغانان د زیات قربانی په دې لاره کې ورکوي او د طالبانو او د القاعده تهدیدونه لا اوس هم پر خپل ځای پاتې دي. نو دلته ضرورت دا دی چې نړیواله ټولنه دې موضوع کې نور هم جدي توجه وکړي او د دوی
لنن اتلس کال وړاندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د القاعده 19 غړیو په امریکا کې څلور مسافرلونکي الوتکې وتښتولې. حمله کوونکو دوه الوتکې په نیویارک ښار کې له دوه سوداګریزو برجونو بلې په ویرجینیا ایالت کې د پینټاګان له ودانۍ سره وجنګوله او درېمه الوتکه په پنسلوانیا کې رانسکور کړای سو. د امریکایي رسنیو د راپورونو په اساس په دغه پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون 2993 تنه ووژل شول. امریکا او نړیوال متحدین یې د همدې کال د اکتوبر په اتمه په افغانستان داسې مهال حمله وکړه چې طالبانو د القاعده د مشر اسامه بن لادن له سپارلو انکار وکړ، خو امریکایي ځواکونو په 2011 میلادي کال کې بن لادن د پاکستان په ابټ آباد ښار کې ووازه. دوی د تروریزم د ځپلو، د کوکنارو د مخنیوي، د افغانستان د بنسټونو د جوړولو لپاره افغانستان ته راغلل چې په دغه 13 کلنه جګړه کې له 3500 زیات بهرانیان ووژل شول چې ډیری برخه امریکایان وو. په دغه جګړه کې د القاعده او د هغوی د ملاتړو طالبانو په ګډون زرګونه عام افغانان هم ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت په خنۍ مرستیال تمیم ماسی وایي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړې زور اخلي. هغه وایي له بده مرغه په تیرو 13 کلونو کې امریکا په افغانستان کې القاعده له منځه یو نه وړله. په افغانستان کې د 2006 میلادي کال په پرتله نامنې زیاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وړاندې د امریکا استخباراتي شبکې اعلان وکړ چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په افغانستان کې وژلی. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي چې نه یوازې دا چې القاعده په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه ولاړه نه، بلکې طالبان یو ځل بیا پیاوړي سول او د داعش په نوم یوې بلې ډلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ چې امریکا یې نړۍ ته خطر بولي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
د ساتیر رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشم تر ووجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د ایف ام پر سل شهر 15 صفه اوریدلای سي. ورزو د انتخاباتو اړوند مسایل ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله یو شته ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسول دي. د دې کمیسیون د چارواکو په خبره د پاتې ولایتونو لپاره هم ټول حساس او غیر حساس مواد چمتو شوی دي او درتلونکي ونې په لومړی ورځو کې به انتقال سي. خاطر پر دې نور تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکونکو ته یوازې 14 ورځې پاتې دي، د افغانستان 13 ولایتونو ته لا هم حساس انتخاباتي مواد نه دي استول شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وین عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلي او د راتلونکو اونیو په لومړۍ ورځو کې به ټول 4 ولایتونو ته حساس ټاکنیز مواد انتقال شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې ولسمشریزې ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د دې ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. موږ تر دې مهاله 21 ولایتونو ته حساس مواد انتقال کړي چې په دغو موادو کې د رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملړ، بایومیتریک دستګاګانې او د نتایجو پاڼې شامل دي.
د ابراهیمی په خبره کله چې ټول حساس مواد ولایتونو ته انتقال شول، له هغې وروسته د میزان تر 15 به دغه حساس مواد ولسوالیو، کلو، بانډونو ته هم انتقال شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د زماني جدول له مخې باید د سنبلې تر 22 پورې ټاکنیز حساس مواد د افغانستان ټولو ولایتونو ته انتقال شي. ټاکنیز حساس موادو کې رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملړ، بایومیتریک دستګاوې، د نتایجو پاڼې، رنګ، قلم، ډرایور کونکو صندوقونه او درایا چونې غرفې شامل دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارز ډاټ څرګندوي چې د میزان په شپږمه به په ټول هیواد کې سرتاسري ټاکنې ترسره شي. خو د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د کمیسیون وسني اقدامات د ولسمشري ټاکنو لپاره پڅبولي. د افغانستان د رانو ټاکنو بنسټ یا ټیفا مشر نیوم ایوب زاده وای د هیواد وسنیو حساسو شرایطو ته او د کمیسیون مدیریتي ضعف ته په کتو سره راتلونکي ولسمشيزو ټاکنو ته هیله مندي نشته. هغه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
با وضعیتی که حاکم است اگر راست بپرسین ما زیات موافق نیستیم که انتخابات
په افغانستان کې حاکم سیاسي وضعیت مونږ ته دا سرګندوي چې خای راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې مهندسي شي. همدا مدیریتي ضعف بیا بل هغه مهم اړخ دی چې فکر کیږي لامل خای راتلونکي ټاکنې ونه شي.
و وضعیت سیاسی دیگه طرف ما را بیشتر خوبی نمی‌سازد که اگر انتخابات بتونه در تاریخ 6 ژوئن برگزار
شود. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې لومړی دغه کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د ورځې لپاره 2315 مرکز په پام کې نیولی و. خو د امنیتي ادارو له څېړنو وروسته روښانه شو چې یوازې 5303 مرکزونه پرانستل کېدای شي او څه د پاسه 2000 نور مرکزونه به د امنیتي ګواښونو او ځینو نورو ستونزو له امله د ټاکنو په ورځ تړلي وي. بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، فراه او یو شمیر نور ولایتونو کې ورستیو نامنیو ټاکنیز کمیسیون او د ولسمشرۍ لپاره نوماندانو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. خو اوس د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د 4,922 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی په کابل کې خبریالانو ته وویل
دقیقا کوم مرکزونه چې د انتخاباتو هغه 4,922 متابقی ټول چې دی په غو کې هیڅ تهدید امنیتی نه دی موجود. هڅه هم دغه چې راتلونکو درې یا څلور ورځې پورې هلته د دغه مرکزونو وضعیت خپل اولی او نورمال حالت را وګرځي.
د ښاغلي رحیمی په خبره د انتخاباتو د ورځې لپاره په ټولو ولایتونو کې جدي تدابیر نیول شوي. د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې د انتخاباتو ورځې لپاره د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې په غزنی او غور ولایتونو کې شاوخوا 200 مرکز د نامنیو له کبله تړل شوی دی.
په همدغه د انتخاباتو پر موضوع تمکیجو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د ولسمشری زو ټاکنو سرژنی کمپاینونه د 2014 کال انتخاباتو پر تله کم رنګه بولي. دوی وایي د مسله د انتخاباتو پر روانوالي هم اغیز کوي. له دې سره د ولسمشری زو ټاکنو یو شمیر نوماندان وایي چې انتخاباتي سیالۍ ښې روانې دي، خو ځینې نور نوماندان بیا په دې باور دي چې د سولې خبرو اترو پر انتخاباتي سیالیو سیوری غوړولی دی. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
د انتخاباتي سیالیو له پیل شپږونی وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندانو ونه شو کړای خلکو ته خپلې برنامې تشریح کړي. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د څار مؤسسه یا اتوا وایي چې د ولسمشرۍ څنګهني انتخاباتو باندې د دوی څارنه ښیي چې اوسني کمپاینونه د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په پرتله کم رنګ دي. د دغې مؤسسې غړي حبیب الله شینواری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اوسني د ولسمشرۍ ټاکنې او د 2014 کال ولسمشرۍ ټاکنې اصلا د پرتله کېدو او د مقایسې وړ نه دي. خو دغه انتخاباتو کې موږ کمپاینونه ډېر کم رنګ ګورو، اصلا برنامې نشته د کمپاین لپاره د پرتله کېدو یا د مقایسې اصلا وړ نه دي. دا ډول کمپاین یعنی اولین ځل دی چې موږ په انتخاب افغانستان کې ګورو.
بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د دغو نوماندانو انتخاباتي سیالۍ د لوی جرګې له خیمې او کابل لرې نه دي تللي. په همدې دلیل په لرې پرتو ولایتونو کې خلک ان ډیری نوماندان نه پیژني. له دې سره د هیواد د یو شمیر ولایتونو خلک پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو دغه خبرې تاییدوي. دوی وایي چې لولس نوماندانو یوازې دوه وایي په دغه ولایتونو کې انتخاباتي ناستې لرلې. محمد نور نوري له روزګان او ګل محمد د کونړ ولایتونو اوسیدونکي وایي
البته موږ د نوماندانو د عکسونه لا تر اوسه نه دي لیدلې. نور موږ د هغو د طرحو له کبله د هېڅ شي له کبله هم نه یو خبر. نو چې موږ خپله دی د دې تصویرونه ونه وینو د دې دفترونه نو دې غونډې ونه کې موږ به د دې د طرحو له کبله څنګه خبر سو؟
د ریاست جمهوري کاندیدینو نه نور د کاندیدینو دلته کمپاینران نه دي راغلي نه د هغو عکسونه چېرته لیدل کېږي.
د انتخاباتي محل ویش لمخه د ولسمشرۍ لپاره د ولس نوماندانو ټاکنیز سیالي د اسد میاشتې په شپږمه پیل او د شپې تو ورځو لپاره دوام لري. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ځینې نوماندان په پراخ ډول د انتخاباتي سیالیو خبره کوي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د سولې د خبرو لپاره سیالي کم رنګ دي. د ابراهیم الکوزي د انتخاباتي ډلې غړی محمد اکبر وایي دغه ټیم تر دې دمه یوازې دوه یا درې انتخاباتي ناستې ترسره کړي.
تر هر ولایت دفترای مو هست ولی رسمي باز نه بود.
په ټولو ولایتونو کې زموږ دفتر نشته خو په رسمي ډول پرانیست نو. د دې لپاره چې د سولې راتګ وو او ټول فکر کاوه چې انتخابات به وزندېږي، اوس دا پات څوره زموږ د انتخاباتي سیالیو لپاره بسنه نه کوي او باید پروسه تمدید شي.
کمپاینی رسمی د می ما دو دانه داشته.
د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی هم د انتخاباتي سیالیو کمرنګوالی منی خوایي چې د انتخاباتي سیالیو موده هیڅ کله هم نه تمدیدیږي او په خپل ټاکلې موده به ختم شي. دا یادولو ته چې د انتخاباتي سیالیو دورې د ختم لپاره دوه اونۍ پاتې دي او پر انتخاباتو د څار پنسټونو په باور د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندانو د سیالیو لپاره ښه فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي ډاډ ورکوي چې د ارشاد حج او اوقافو د سرپرست وزیر هغه اداوي به په بشپړ بې طرفۍ وسړي چې په کښې له نوموړي سره د ناوړه چلند او فزیکي شخړې خبره سوې ده. د حج او اوقافو سرپرست وزیر ادعا کړې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ په جومات کې د ولسي جرګې د پخواني غړي ملاتړ خیل او د هغه نورو پلویانو له لوري فزیکي شخړه ورسره سوې ده، خو ملاتړ خیل په ځان لګېدلي تورونه ردوي. تفصیل ناجیه صافی راکوي.
د افغانستان د لوی سرنولۍ چارواکي وایي د حج او اوقافو د سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب او د ولسي جرګې د پخواني غړي ملا ترخیل محمدي ترمنځ د شوې لانجې دوسیه لوی سرنولۍ ته سپارل شوې ده. د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ډاډ ورکړ چې یا د دوسیه به په جدي ډول وڅېړل شي.
موضوع ادعا سرپرست
د حج او اوقاف وزارت د سرپرست له لوري د شوې ادعا دوسیه نن د جمهور ریاست له لوري د چړونو لپاره لوی سرنوالی ته وسپارل سوه. سرنوالی ډاډ ورکوي چې دا قضیه به په عادلانه توګه وڅېړي او له خلکو سره به جزئیات شریک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب تر دې مخکې ادعا کړې چې د تېرې جمعې د لمانځه پر مهال د ولسمشرۍ ماڼۍ په جومات کې د ولسي جرګې د پخواني غړي ملا ترخیل محمدي او د نورو پلویانو له لورې ورته سپکاوی شوی او فزیکي شخړه ورسره شوې ده. له بلې خوا په کابل کې د پکتیا مشرانو او ځوانانو د یو غونډې پر مهال وویل چې ملا ترخیل او رونو یې یوازې لوی پکتیا یو قدر ته نه بلکې ارګ چې د ټولو افغانانو د حاکمیت تمثیلونکي مرجع ده سپکاوی کړی او باید سخته سزا وویني. دوی یوه پرېکړه لیک هم خپور کړ چې د پرېکړه لیک یوه برخه د میرویس دانش له لورې ولستل شوه.
دغه غمیزه د ارګ په منځ کې د جامع مسجد په داخل کې رامنځته شوي چې د لوی پکتیا ولسونه شک کوي چې دغه تیروتنه نه بلکې یو پلان شوی دسیسه ده چې جمهوری ریاست لوړ مقام باید د لوی پکتیا ټولو ولسونو ته د دې شخړې رامنځته کېدو سپیناوی ورکړي.
ولسي جرګې پخواني غړي ملا ترخیل محمدي په ځان لګیدلي تورونه رد کړل. ملا ترخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد علما معاکلین چې د منګه د ده په دفتر کې بی عزت شوي د ده له خوا نه بی عزتي شوې ده او د اتهام په منګ باندې لګولی ده ګرچې منګ له خوا نه دی بیا به سوی نه ده خو کومو خلکو ته چې ده بی عزګي په دفتر کې ورلولې ده هغه د خپلو حقوقو غوښتونکي دي له ده نه
ملا ترخیل محمدي په ولسي جرګه کې د شپاړسمې دورې وکیل و. هغه په اولسمه دوره کې له هغو 15 کسانو و چې نومونه یې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون له لورې د شکایتونو کمیسون ته واستول شول او په دې سره په ټاکنو کې له ګډون کولو محروم شول. پر دغو کسانو تور و چې ګوندې له نامسؤولو وسلوالو سره اړیکې لري. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ یو وزیر له سپکاوي او فزیکي شخړې شکایت کوي.
د امریکا د ولسمشر له لوري د غیوا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولتون ګوشه کولو په کابل کې بحثونه راپورته کړي دي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د نوموړي د ګوشه کېدو لامل له افغانستان سره د ځینو تړلو مسایلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخالفت یادوي. فیروزه عزیزی راپور راکوي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان د امریکا د ملي امنیت پخواني سلاکار جان بولتون لري کول د افغانستان د سولې د پروسې او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت د څرنګوالي سره تړلې بولي. دوی وایي چې ښاغلی بولتون د امریکا د ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځینو پریکړو سره په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د پروسې او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور په اړه موافق نه وو. د سیاسي چارو پوه نصر احمد غوریانی وایي چې جان بولتون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو او د استخباراتي حضور د پراخ ولی طرفدار وو.
به شرایط فعلی که وضعیت بسیار خراب جنگ است
په وسنه یو شرایطو کې چې حالت خراب دی او جګړه روانه ده فکر نکړم چې امریکا بل افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ډونالد ترامپ خپل خلکو ته ځواب ورکون کيده او د هغه هیواد لسترون په افغانستان کې باید ښکاروي. جان بولتون غوښتل چې په افغانستان کې د هغه هیواد ځواکونه کم شي خو د امریکا استخباراتي حضور زیات شي.
د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولتون د ګوښه کېدو خبر د سه شنبې په ورځ خپور شو. ښاغلی ترامپ د جان بولتون لری کېدو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هغه له ډیرو وړاندیزونو سره مخالف وو او ښاغلی بولتون د هغه په غوښتنه له خپلې دندې په شا شو. د راپورونو پر بنسټ جان بولتون د امریکا د دولت له یو شمېر چارواکو سره په تیره د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د بهرني سیاست په اړه مخالف وو. ریټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې جان بولتون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د طالبانو د سولې د توافقنامې له لاسلیک سره مخالف وو او د دغه ډلې رهبران یې هم د باور وړ نه ګڼل. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلیانی وایي چې ښاغلی بولتون یا د ناسم مسلح مشورو او یا هم له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل د زمینې د برابرولو له امله ګوښه کړل شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترکول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ورسوی نړیواله مسله ته لکه مخکې مې یادونه وسوه، امریکایان نن د سپتمبر د 11مې د پیشي مراسم جوړوي. د 2011 میلادي کال په دې ورځ نږدې 3000 امریکایان وژل شول او د میلیاردونو ډالرو تاوان واوښت. القاعده شبکې چې هماغه وخت په افغانستان کې د تروریستانو د روزلو پناه ځایونه او کمپونه لرل، د دغو بریدونو مسؤلیت ومنه. د سپتمبر د 11مې له حمله وروسته د افغانستان سیاسي برخلیک هم بدل سو. په دې اړه تفصیل اسمت سروان راکوي.
امریکایان نن د 2011 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې د تروریستي حملو د قربانیانو په یاد په مراسمو کې ګډون کوي. تمه کېږي چې د قربانیانو یو شمېر خپلوان په نیویارک کې د نړیوال سوداګری مرکز د نړېدلیو آسمانڅوکو ودانیو په ځای کې راغونډ شي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس به پنسلوانیا ته لاړ شي او هلته به ځانګړو مراسمو ته وینا وکړي. ټاکل شوې ده چې د 2011 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې د حملو د مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د امریکا د دفاع وزارت په مراسمو کې برخه واخلي او د قربانیانو په یاد د ګلانو ګډۍ کښېږدي. له دغو حملو اتلس کاله تیری شي. د 2011 میلادي کال د سپتمبر په 11مه 19 تروریستانو څلور الوتکې وتښتولې او په دوو الوتکو یې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز پر آسمانڅوکو ودانیو او پر یوې پر پنټاګون حملې وکړې. څلورمه الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. په دغو حملو کې نږدې 3000 تنه ووژل شول، 6000 ژوبل شول او میلیاردونه ډالر تاوان واوښت. القاعده شبکې چې هماغه وخت په افغانستان کې پناه ځایونه او د تروریستانو د روزلو کمپونه لرل، د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د دغو حملو په نتیجه کې د افغانستان سیاسي برخلیک هم بدل شو او د طالبانو رژیم وپرځول شو. په افغانستان کې د امریکا او د دې هیواد د متحدانو اتلس کلن حضور په دې هیواد کې د راز راز بدلونونو او بریاو سبب شوی، خو د دې هیواد نازک امنیتي وضعیت پر بریاو سیوری غوړولی او د خلکو انتقادونه او شکایتونه پارولی دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او د امریکا ولسمشر د تروریستي ضد اقداماتو د چټکولو لپاره یو تازه فرمان صادر کړ. دا فرمان د امریکایي ادارو لاس نور هم پرانیزي چې د مشکوکو تروریستي ډلو او افرادو پر ضد اقدامات وکړي. په دې اړه هم اسمت سروان تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې د امریکا حکومت پر مشکوکو تروریستانو د هغو پر ملاتړ کوونکو یا تمویلونکو په اسانه بندیزونه لګولی شي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل د ولسمشر ترامپ دا تازه فرمان د امریکا تروریستي ضد هلې ځلې لا پیاوړې کوي. دا فرمان پر امریکا د 2011 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په درشل کې صادر شو. پامپیو په خبری غونډه کې د ولسمشر ترامپ فرمان د 2011 میلادي کال د سپتمبر را په دیخوا په تروریستي ضد اقداماتو کې تر ټولو مهم نوایوالی وباله. ویل نوی مقررات د بهرنیو چارو او خزانی وزارتونو ته اجازه ورکوي چې د تروریستي ډلو مشرانو او ورسره تړلي کسان په مستقیم ډول پنهه کړي او بندیز پرې ولګوي. د همداراز ویل دا نوی مقررات د هغو کسانو او ډلو پنهه کولو لپاره ډیر اغیزمن دي چې په تروریستي روزنو کې ګډون کوي او چارواکو ته اجازه ورکوي چې پر هغو مالی ادارو بندیزونه ولګوي چې تروریستان تمویلوي. د دې نوي فرمان پر اساس د امریکا د خزانه وزارت پرون سه شنبه د القاعده د پاکستاني طالبانو د تحریک او د ایران د سپای پاسداران د بهرني څنګه یعنی د قدس ځواک پشان ډلو او غړیو باندې بندیزونه ولګول. د 2011 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له حمله وروسته د امریکا حکومت پر تروریستي ضد هلو ځلو تمرکز زیات کړی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د دوستان و مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ازادي رادیو خبرونې را سره واوریدلې. خو خبرونې مو لا ختم نه دي. وروستۍ دری خبرې مجله لا پاته ده چې زما همکار جاوید حسن زاده وړاندې کوي. حسن زاده سپشارغلی
تشکر فریبا جان، شام شما.